شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي دوام لري او د رایو شمیرنه هم تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دف بتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بنده شي ځکه افغان ځواکونه خلک او متحده ایالات په افغانستان کې سوله غواړي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالی زیان اوښتی. او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالوېدلې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلي چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې وویل متحده ایالاتو په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکړی. خلیلزاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تل شپږم نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پرون وویل چې تر سولې مخکې د انتخاباتو ترسره کیدل په هیواد کې کړکېچ رامنځته کوي. د مزار شریف د غوربندی بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګیدو له امله څلور تنه ټپیان شوي دي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندی بازار کې پرون ماسپخین وور لګیدلی وو. د بلخ د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته د اوښتو مالي زیانونو په اړه وویل
مارکیټ کې اموال تاجرای بنجارگی و همي بيداشتي بره مقدار
دا د بنجارگی موادو د تجارانو مارکیټ او هغوی به دقیق اندور رسیدلي مالی تاوان معلومات راکړي. خو موږ داسې اټکل کوو چې تر میلیون ډالرو پورې مالی زیان وخته. مدیر فرهاد زیاته کړه چې د اور لګیدو علت نه دی معلوم خو د څېړنې کوي. دا پروان د زندان یو شمیر بندیانو احتساب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دغه زندانیانو ویلي چې د محکمې تر فیصلې یې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی. یو بندي چې نه یو وخت نوم یې واخیستل شي پرون په پروان کې د ازادي رډیو خبریال ته وویل دې بندي چې له زندان نه یې په ټلیفون تماس نیولی و وایي چې بندیانو احتساب کړی دوی خپلې شونډې ګنډلې ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکم پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظالله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالوېدلې. د روستات په نوم د روسیې د احصایې ادارې پرون وویل چې ناخالص کورنۍ عواید د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال دې وخت په پرتله 0.5% وده کړي. دا په روسیه کې د 2018 کال را وروسته تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. د روسیې اقتصاد وزارت پخوا د ناخالصو کورنیو عوایدو فیصدي وده د 2019 کال په لومړۍ ربع کې 0.8 اټکل کړې وه او د روسیې مرکزي بانک ویلي چې دا وده به 1.5% وي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. د ناروې حکومت تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه پیل کړي. پر مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونه او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. نن په اسرائیل کې د یورو ویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. وارله مخه داسې اټکل شوی چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکښه وي. د سندرو دغه کلنۍ سیالي په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالي اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلارې مډونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړی ځل په 1956 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا یو موټی کړي. دا خبرونه
ل ازادي رادیو مود افغانستان نو نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د بتلر وی همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي.
د طالبان کنټینیو ټو ریجکټ peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan defense forces said they want peace. We say we want peace.
د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بې ځای شوي دي. دا خلک د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړو له امله بې ځای شوي.
داعش یې چراله بس جنگ شروع کو دې کې دوست او دشمن نه معلومې ده. په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره په افغانستان کې په جګړو او تاوتریخوالي کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګندوي.
من خاورونو د پټ ور د یارغندې غره کې په وخت کې ما پکا من ولې زواله زه چې راجت خو مټول وینې ویارې خواته.
د خبرونه په دوام کې د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان غونی خبرونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنځ د رای ورکولو بهیر پای ته رسیدلی او رای شمیرنه پیل شوې ده. دا چې د ریاست لپاره تر اوسه څوک ټاکل شوی که څنګه او د رای شمیرلو بهیر په څه ډول ترسره شوی د همدې لپاره زموږ همکار اجمل تورمان راسره د کابل له سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د انتخاباتو نتیجه راوته کنه؟
بله مراد صاحب، د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د رای ورکونې بهیر بشپړ شو. رای شمیرنې بهیر هم تر یو ځایه بشپړ دی. د رحمان الله رحماني چې د کمال ناصر اصولي سره د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ولاړو د درې وشمیرل شوې د ونه شول کولای چې دغه څوکۍ خپله کړي، ځکه چې 240 ټول نصاب او د باید یو سلو څلور دیر څلیرش چوکۍ ترلاسه کړې وي، رای ترلاسه کړې وي، خو د ونشول کولی او په یو رایه کې پاتې راغی. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي چې آیا دای به وکولی شي چې رای پوره کړي که نه. مخکې تر د چهارشنبې په ورځ باندې دغه شوي ول د ریاست لپاره څلور کسان ولاړ ول، ښاغلی کمال ناصر اصولي، رحمان الله رحماني، سیاسینی او عمر نظیر مجددی. چې میرویس سیاسینی او عمر نظیر مجددی دوی په هغه اول دور کې حذف شول او وینه شول کولای چې هغه لازمي رای پوره کړي. نو نن هم که چیرې دوی 50+1 پوره نه کړي، ښاغلی رحماني پوره نه کړي او که ښاغلی اصولي هم دغه 50+1 پوره نه کړي، نو د ریاست لپاره به نور کسان بیا کاندیدېږي، هغوی به سیالۍ ته درېږي. خو تر اوسه پورې د ښاغلي اصولي رای نه دی شمیرل شوي چې دی به رای راوړي او که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېر زیات مننه دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره د رای شمیرلو د بهیر پړه در سره تازه معلومات شریک کول. دوه کسان ښاغلی کمال ناصر اصولي او رحماني د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدان دي. ښاغلی رحماني تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې 140 لازمې رایې چې د ریاست لپاره دي ترلاسه کړي. اوس د کمال ناصر اصولي رای شمیرل کیږي او که هغه هم ونه توانېږي چې دغه شمیره چې 140 شمیره رای ترلاسه کړي، نو بیا به دوه نور کسان د ریاست لپاره په خپلو کې سیالۍ کوي. د ازادي رادیو په خبرونه کې په همدې اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د بیتلر وایي همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي. ښاغلی بیتلر نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو. طالبان د هغه په وینا جګړې ته ادامه ورکوي. ښاغلی بیتلر په دې مرکه کې داعش ډله هم د افغانستان لپاره ستر ګواښ بللی دی. په دې اړه له اجمل تورمان څخه اورو.
بله، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دیف بیتلر وایي که طالبان سوله ونه مني جګړې ته ادامه ورکوو. ښاغلی بیتلر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل موږ افغان ولس او حکومت سوله غواړو خو طالبان سوله ته نه ویلي او جګړې ته ادامه ورکوي. ښاغلی بیتلر وویل همدا شیبه باید وینه تویدنه بند شي. نوموړی وایي هره ورځ په سلګونه افغانان دواړو خواو ته وژل کیږي. بیتلر وایي دواړه خواوې په تهاجمي حالت کې دي خو افغان ځواکونه د طالبانو پرتله خلاقیت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په استفادې سره تبلیغات کوي خو د دې خبره په عمل کې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې دي. ښاغلی بیتلر دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې کوم عملیات ترسره کوي زموږ په ځمکني او هوایي ملاتړ یې ترسره کوي خو په خبره یې دوی په دې نه ویاړي او نه پرې خوشحاله دي ځکه کېدای شي دا جنګ په سوله ختم شي او موږ سوله غواړو. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه شان داعش ډله د افغانستان لپاره لوی یاد کړ. د داسې څه نه دی ویلي چې موږ د دوی د داسې نه دی چې موږ په وویاړو او خوشاله شو خو بیا هم موږ غواړو چې دغه جګړه په سوله بدله شي او په سوله ختم شي. بل مراد چې په دې اړه به هغه بشپړ جزئیات د نوموړي په مرکه کې د ازادۍ رادیو په روانو خبرونو کې اوریدونکو ته وړاندې شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. له اجمل تورمان څخه مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي همدا شیبه به تونه تویدنه بند شي ځکه چې افغان حکومت، افغان امنیتي ځواکونه او نړیوال ځواکونه او امریکایي ځواکونه سوله غواړي خو د هغه په خبره طالبان سولې ته آماده نه دي او جګړې ته دوام ورکوي. د ښاغلي دیف بیتلر مهمه او پوره مرکه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو او د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی شئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې واردات زیات خو صادرات کم دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له دغې لارې نږدې شپېته واګونه واردات او شپږ موټره صادرات کیږي چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې شامل دي.
واردات زیات از روزانه در روز 60 واګون بهتر وارد میشه ولی که صادرات هم از اینکه قبلا نبوده ولی خوب است. روزانه 5-6 عدد موتر صادرات میره که در حدود شاید بیشتر از 200 تن 220 تن باشه.
د ښاغلي سپاهی زاده په خبره د افغانستان د حیرتانو بندر له لارې قزاقستان، چین، روسیه او یو شمېر نور خلیجي هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په هیواد دننه د هندوانو او خټکیو د صادرات لپاره یو ستر مرکز جوړوي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز کې به هندوانې او خټکی راټولېږي او په مشخص ډول به کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته صادرېږي.
امادګي نیسو د دغه لپاره چې د هندوانې او خټکی د کروندو څخه راټولېږي او موږ د غو لپاره پر یو مرکز باندې کار کوو چې زیات صادرات هندوانو او خټکو ولرو. همدارنګه موږ کابل او د بعض ولایتونو ته صادرات ولرو.
ښاغلی الکو وایي سږکال به د تیرو دوو کلونو په پرتله د هندوانو او خټکیو محصولات په تخمیني ډول 15% لوړ وي ځکه وروستیو ورښتونو د کرنې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د نوموړي په خبره د هندوانو او خټکیو سږنیو حاصلاتو ته په کتو بزګران به ښه عاید هم ترلاسه کړي. د کابل په شهزاده سرای کې صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ یو پوله، یو انګلیسي پاوند 0 افغانۍ یو پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 15 سرویخ پوله او زر پاکستانی کلدارې 1508 سرویخ افغانۍ.
تاسې تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اورېدلی شئ. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونه کسان بېزی شوي دي. دا خلک د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ جګړو بېزی کړي دي. بېزی شوي په څه حال کې دي؟ د روحله انوري رپورټ له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره سوي دي. سیدا ګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په یوې شنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیدا ګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړي دي.
د چانه بچا ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونه ډاک پریخي یو ساری راستل.
د ننګرهار د ولی وین اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورنۍ له خوګیاڼو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د مې میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتیدلي دي چې ټول 8000 کورنۍ کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري هم په مې میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول چې یا ډېر لږه او یا هیڅ مرسته یې نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ژوندۍ د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزې کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شین چراله بس جنگ شروع کو دی کې دو سو دشمن نه معلومېده. په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې او د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورخطا کېدل، ځکه د خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغې کورنۍ د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 4000 پاکستاني روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانۍ معادل دي په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په پاکستاني روپیو تر ډېره راکړه ورکړه کېږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1850 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات د خلکو ډېر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، داسې سرپناه ته ضرورت لري وغیره، پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د اوسه پورې څه د خوراکي توکو شوی.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایز اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
کومک را سرو کې مرسته را سرو کې چې ماشومان را بغاړه دي، دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته دی، ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو لوی چې چار سره کومک نه دی کړی.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیرې کورنۍ د چپې درې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ سوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړې دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپه دره، ماڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزاکوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلي د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیرو احترام نه کوي، د علماو احترام نه کوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د سره موافق نه دي.
شغله میرزا کول وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل لرې له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نه سول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل سي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی پخپل سیمو کېشتا او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکی اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې یې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والي په خبره ځینې بې ځای سوي کورنۍ بیرته چپیدرې ولسوالۍ ته تللې دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لورې ته تر شا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړي دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسدآباد کې ډېر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو تر څنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیسته زنانه وو ته اجازه هم نهشته چې مکتب ووایي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه لتل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شي او دلته بس بے سر نوشت پاتی شو زکا چاہے اندیا دو بخاطر کے دیکھ چیزا دا تعلیم ہونے کی نواز سے پاتی کی.
آزادی راڈیو دا بشری حقونو دا ساتنے پلوی کبھی.
او اوس هم یو نړیوال موضوع د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وای د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې یو سوله ییز اجنډا جوړ کړي. مادورو دا خبره په ناروې کې پرون وکړه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی او همداشي به را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ناروې څه وایي؟ د دې هڅې په پیل سره د خوشبینۍ څرخ ښکاري چې وکولی شي دا خبرې به ښې پایلې ولري.
مننه مراسف لمړی تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د ناروی حکومت پرون تایید کړی چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفینو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي لا تر اوسه د هڅې په لمړنیو مراحلو کې دی او پر بیلابیلو برخو غور او ارزونې روانې دي. دغه وزارت ویلي چې موږ د یوې سوله ییزې حل لارې د لټون لپاره د خپل ملاتړ دوام ته لیواله یو. د ناروی د همدې منځګړیتوب د هڅو په لړ کې د وینزویلا ولسمشر پرون خپلې لمړنۍ څرګندونې کړي دي او ټینګار یې کړی چې د وینزویلا حکومت له خپلو سیاسي مخالفینو له استازو سره د یوې سوله ییزې اجنډا د جوړولو په لټه کې دي.
د وینزویلا د حکومت د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو چې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو لخوا ملاتړ کیږي د ناروې د یادې هڅې په اړه څه عکس العمل ښودره.
د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالفینو مشر خوان ګوایدو چې په خپل ناروې ته نه دی تللی تایید کړی دی چې دغه اسکندنوي هیواد د وینزویلا د حکومت او سیاسي مخالفینو ترمنځ خبرو منځګړیتوب پیل کړی دی. خو دا یې رد کړی چې ګواکې دواړه لوري د مخامخ خبرې سره کړې وي. د دواړو لورو استازي تېره اونۍ ناروې ته ورسېدل چې دا پخپله په وینزویلا کې د څو میاشتني بحران د ختمېدو لپاره د یوې نوې تګلارې څرګندوی کوي. په وینزویلا کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ د خوان ګوایدو په مشرۍ وروسته لا غپل سو چې پر ولسمشر نیکولاس مادورو د بشري حقونو د سرغړونې او د دې هېواد د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه وسول. په لومړي سر کې د خوان ګوایدو لخوا د خوځښت هڅه وروسته لغه له ناکامۍ سره مخامخ شو چې د وینزویلا پاوځ د غو ملاتړ ونه کړ او بیا سلګونه زره کسان د مادورو د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راووتل. ولسمشر مادورو چې د روسیې، چین او کیوبا ملاتړ لري په 2013 کال کې ولسمشر وټاکل سو. بیا د دوهم ځل لپاره په 2013 کال کې د ولسمشري دوهم دورې لپاره لوړ پر ځای کړ چې دا کار له مخالفتونو سره مخامخ شو او سیاسي مخالفین نوی په رایو کې د درغلي تورن اور باندې ولګول. او دا هم باید ویم چې خوان ګوایدو چې د پارلمان مشر کې د روان کال په جنوري کې ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ او اوس د امریکا په ګډون د 500 هیوادونو لخوا ملاتړ ترلاسه کړی دی.
ډېر زیاته مننه له فریبا ظاهر څخه مو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه واورېدل. اوس هم د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. رحمت الله افغان دا مطبوعات لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې او د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې له طالبانو سره د امریکا د سولې کړنلار تر کومه بریالۍ کېدای شي. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې لیکي امریکا له طالبانو سره په روانو خبرو کې د افغانستان له اوږدمهاله جګړې نه شي راوتلی. غوره دا ده چې د افغان حکومت او افغان ملت له پلان سره سم د سولې خبرې پیل شي. لیکوال وړاندیز کوي له دې سره په خوا کې دی د ترهګرۍ ځالې په نښسي د سرمقالې د لیکونکي په باور له دې پرته د سولې هڅې ناکامې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا د سولې هیلې په مړاوي کېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو او د سولې د پروسې په باب د واشنگټن د چارواکو نظرونه یو نه دي. کله وایي چې سوله به وړاندې وسي، کله وایي چې سوله اوږده پروسه ده او انتخابات باید په خپل وخت وسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکا او نړیوالې ټولنې دغه مبهم دریز او له دواړو لورو د جګړې توندوالی داسې ښیي چې د افغان ولس د ستر ارمان یعنې سولې په مخ کې لا لوړ غرونه ولاړ دي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالبانو له سولې امریکا هم ستړي ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرو اترو وروسته داسې ښکاري چې امریکا له طالبانو سره له تکراري خبرو اترو ستړې سوې او نور نه غواړي د تیر په څیر خپل ټول تمرکز په دغه پروسه وکړي. په سرمقالې کې یادونه سوې چې تازه د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې پروسې په جریان کې د طالبانو استازو ته د حقوقو د ناستو لګښت نه ورکوي چې په وینا یې په هغو غونډو کې چې افغان حکومت او افغان میرمنو ګډون نه وي کړی. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د ولسي جرګې د رئیس انتخابات یوه سخته ازموینه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کچیرې د ولسي جرګې غړي ونه توانېږي چې له دې ازموینې بریالي راووځي نو په خبره ولسي جرګه به یو ځل بیا د رهنمایي معاملاتو په دفتر بدله سي. بلخو اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې چې ولسي جرګه کې د ملي وحدت د پیاوړي کولو اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان په داسې شرایطو کې قرار لري چې په ټولنه کې د ملي یووالي ساتنه له واجباتو څخه ګڼل کیږي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې دغه یووالی باید د خلکو استازي لا پیاوړی کړي او هغه چاته اجازه ورنه کړي چې ملي یووالي ته زیان رسوي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي ولسي جرګې اداري پلاوی باید باسواد دا او له تعصب نه پاک وي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شریف
پوهنه
په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. سه زمون غغله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د زهر و کاروان 19 پروگرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر اس ام اس راستولې او وايي حکومت به د لوګر کابل د سرک کار په تیزی سره وکړي ځکه چې د لارې مشکلات حل شي. کریم شهدا د غزنی له مقر څخه ازادي راډیو ته خپل اس ام اس کې وايي افغانۍ زموږ ملي هویت دی او باید افغانۍ په ورځنیو چارو کې وکارول شي. دغه راز محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي چې د جنگ له امله ډېر روغتیایي مرکزونه په هلمند کې تړل شوي دي او حکومت او طالبان دواړه د جنگ پر مهال د دغو صحي مرکزونو څخه استفاده کوي. محمد داود جان احمدی لیونا معلوم زیز خیسمس که وای چه حکومت باید د سولې مذاکرات قطع کړي. د په خبره طالبان نه غواړي چې سوله وکړي او جګړه د جګړې ته دوام ورکوي. په همدغه راز شفی جان په خپل اس ام اس کې چیرې خوست نه استولې وای چې زدران د خوست د نه در شاکوټ ک امریکایان زموږ سوله له افغانانو سره کول غواړي نو باید له افغانستان څخه ووزي. د ځینو اوریدونکو لکه د دې ورور اس ام اسونه په واضح الفاظو نه دي لیکل شوي. زموږ هیله ده چې اس ام اس هم په واضح الفاظو ولیکي او جملې مو هم ترتیب وي ځکه چې موږ له ځان نه ستاسې اس ام اسونه نه شو لوستلی نو هغه څه چې ستاسې لیکئ هماغه اوریدونکو سره شریکو. نو هیله ده چې اس ام اس هم واضح وي. اتل زابل نوې امریکا او افغان حکومت سولې ته ژمنتیا لري، یوازې طالبان دي چې سولې ته ژمنتیا نه لري ځکه دوی نه اوربند چند او نه بین الافغانی خبرې کوي او د جنگ دوام ته بیلابیلې بهانې لټوي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي او په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. او که انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اوریدلی شي. دوستانو، دولس نیمې بجې شوې دي. له اجمل ان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو. ورپسې بیا د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې وویل متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پایلوبه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر 400 ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د معتادینو راټولول د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې د پلان یوه برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیره اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راغون کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل ښار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې تر څنګ د نشه یي موادو کارخانې هم په نښه کیږي.
موږ په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشفق سو معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکا بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانې وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرام چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول. خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 19 کیلوګرام چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وه له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او دونه وروستي پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټر ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په بلخ ولایت کې نشه یي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د مزار شریف د نهمی ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 4000 لیټر الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای لمیځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 144 لیټر الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشه یي موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پور ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دی لیدلی.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځ نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې یو بنز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته کاروبار د نشو له امله خراب شو او اوس سوال کولو ته اړ شوی دی.
دولسته د سیروم مې ماته ولګول سره بشکره ډاکټر اخر ته وور د ګوډي خرابي په لاره نشله نګبدي وهل کم بدی وهل
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم له یاده مباسي.
بس جواد دا څه و بوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
تر هغه وخت چې زه یو کې صدر ته وکم.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. په تیر شمسي کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په څلور لارې اوښتي او نړیوالي مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې د نشي موادو سره مبارزه په څه روانه ده. له همدې امله دوی کولی سي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
په 1999 کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 810 قضیې رسیدلې چې 310 قضیې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلاتو د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشه یي موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. له نیکه مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشه یي موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 240 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشه یي مواد یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبۍ او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1999 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشه یي موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشه یي موادو په څلور لارې اوښتی، د نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاق کوونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانیستې ده.
د نشه یي موادو ستونزه لنډ حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناکه ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیون معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړې ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې د معتادینو شمیر دوه برابره ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشه یي موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1996 کال کې په مجموعي ډول له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته د نشئی موادو 1515 قضیه سپارل سوی چې د 1999 شمسی کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاز سنکوچ په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تختپل ولسوال شاول خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تختپل د کندهار ختیځ ته په 40 کیلومتری کې پرتا ولسوالۍ ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشئی توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تختپل ولسوال شاول خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلی چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تختپل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه سوې.
دولت سره همکار خلک څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښت دلته نه دی لیدلی.
د تختپل ولسوال وایي چې د نشئی توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ سوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته سوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشئی توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوهه او دغه جاګاهي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چا ته رسېږي، تاوان یې چا ته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیما د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په مواد مخدر باندې روش سي، که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند پکې ضایع کیږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشئی توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اورېدلی سي. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولای. په چره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپله یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله صاحب دهلوي وایي وای رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمالو له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپله یو تاثیر ده. روژه کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپله یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره د دوی ممانعت کی چې دا کار باید ونه کړي، نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار سي، دوه حالت پیرا سي. اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کوي سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت د دي کوي، هر څوک چې تجارت د دي کوي، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزي ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل ورته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ورباندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورونې په ټولو باندې لري، نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل او بلوغ او تصرفات کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به یې کم کړي ځان بېتداوي کړي. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي، کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپله یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یوازې سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی سي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د یو لپاره چې د تداوي کړي، نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد او مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کارونداري، د زراعت تحذیر بیان کړي، هوشدار بیان کړي، د شریعت کې کوم ممانعت راغلي هغه باید بحث کړي، او نور روژه کې باید علما کورونه یو ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کړي چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د ده قاچاق منه کی، د ده زراعت منه کی، د ده کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوی وکړي، خلک باید ورسره همکاري وکړي، مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومک کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده، نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکړي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکړي، د دوی تداوی وکړي د کورنۍ په همکارۍ سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز تمک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1200 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. احسان الله له 1.5 کال رئیس نه شکوي. دی د حقوقو لیسانس دی. پخوا یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې د نشو له امله کاروبار خراب شو او اوس سوال کولو ته اړ سوی دی. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کومو ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو د ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. 2.5 کلن وم، لیلیه وم، په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و. یو څوک و تورن و، استاد و د لیلیه. دی اوس دی وخت کې زه 2:20 جیک شوم، کتلم چې دی ناست و خپل چبرکټ کې پرده یې کشته له هیروینو نه استفاده یې کوله. زه جیک شوم، ما لیلیه نه به مات خامخا راکوي. ما چې دا له دې نه استفاده وکړه، یوه ورځ دوه ورځې تر 5 ورځو تر 10 ورځو د ده زما سره خلاص کړی و. نو ما نو څه کول، باسواد وم، داسې نه چې کوم بیسواد وم. زه د ډاکټر صاحب وخت کې له حقوقو فارغه شوی یم، درس مې ویلی څلور کاله نور قزانه. دا سړی له موره له خوره له وروره له هر څه نه جدا کوي. دوی په کومه وظیفه کې چې زه مقرر وم، پس د نو تسهل وظیفې هم زه صرف نظر وکړه. ویلی چې وروره دا عمل کې د وظیفه دی تا نه ده. زه اترلس کاله په وزومه 2.5 کیلو وم، اوس 5 کیلو یم. زه له 6 ورځې مخکې داسې حالت را باندې راغلی و چې په لاره نه شوم، ډېر په مشکل باندې 2 لس تنې سیروم یې ماته ولګه. زه له پیشکار ډاکټر آخر ته ویلي وور دا د ګردې خرابوي، په لاره نه شوم، لنګ به دې وهل. او داسې یو شی دی، سړی له هر څه نه خلاصوي. په مونږ تک د فرض هم کړی چې نفقه د اولاد فرض، هغه یر باندې قد کړی، فرض مونځ هم نه ده کړی. نما سر سپین ده، غاښونه مې خرابه دي، چې زه لاسم تم غوایم ته چې ډوډۍ ماته نه کړم، زه په کاسه کې نه شم خوړلی. اعتبار چې هر څونه کاروباري واوسي، صفر ته یې غورځوي. د کسبه دې لرې کوي، د خپله دینه دې لرې کوي. تګ راتګ 90% د انسان کموي. انسان ګوشه نشینه کوي. زه درېیم شیرې لرم، څلور کاله کېږي چې زمین لغدري وړم، شروع کوي خبره غلی نه کورته نه یم ننوتلی. چې ما خویندې ژوندې دي، مړې دي، ښه اعتبار، ښه عزت، ښه آبرو کومه مې چې وخته په جامعه کې تلوده، اوس یې نه لرم. چې په دې نیشه کې وي، هر څونه که ته صادق مسلمان اوسې، دا یې له صداقت لرې کوي. عبادت دې په دروغو ده، ډوډۍ خوراک دې په دروغو ده، فامیل سره کېناسېدن په دروغو دي. غون بچاره به ډوکه ده. 9 کاله مخکې مې یو 3 سلسیه درلوده، د هرات په نامه خپله مې چلاوه، نور واړه موټه مې په کشتو. ولې اوس زه یم هغه کچکول د پاستور پلان دي، ځکه نورې چنی دي پاتې. اور مې بمده دلاره ګور ورک مې کړم. پایرتان تلم تیلوب شي، کومه خرچه مې جوړ کړې درلوده، هغه خرچه سی وی یو چاته ورغلم. ما مالومات پیسې را کړې، خرچه پیسې نه لرم. مې وروره کې ته سره یو تاسو باندې پلار پیسې درکړي، زه خو دې پلار نه تاسو درکم. وخت چې روان کړی مم ټانکر لاس په ویسته ټانکر شپږ نیم زره کاس مې خالي ورته راوست. کوردان پټین راځو کې چې ګور موټه مې پایرتان کې ورته ورکړې مې نه ده. درې ورځې پس موټه پرځنګ ته ولا چې څو غلي موټه راخې ورغلم. موټر مې خرڅ کړ، په ولا کوزره ډالر مې خسته و تو روزو ټانکر سره بیرته مې 3000 ډالر. نو دا ثواب چې شه، ثواب خونه نه بولر دي.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو. ا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پول ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې د ننه او بهرنی هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یوه ورځ د حبیب په نوم د خپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواده دا پچکاری څه کوي؟
بس نو حبیبه څه درته وایه، د خواری راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواری درته مخ دی؟
ناروغه یم، ډاکټر دوا را کړې ده. کله چې په تکلیف شم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ماته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دې وشو. د خیره
څنګه مې علاج وشو؟
ترا ته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده. په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چرس شروع کړه. چرس چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواد ته بختور یې چې ما تیار سګرټې لګولی دی. ها دا دې درواخله. بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا وا وا.
خزه او خزه، دا چیرته ورکه یې؟ دلته راشه.
دا دی دلته یم، ډوډۍ پخوم.
لا حول ولا قوه، ما خو دوا دلته ایښې وه. نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دی سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هېره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس څکوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بسترې کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سرور سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.